Radio.
السلام علیکم او سهار بخیر دوشنبه ده دزمریه اصد یولسمه ده اگست دویمه د ازادي راډیو خبرونه په لومړی نیم ساعته سهارنی خبری مجله پیلیږي. په راپورونو کې په کابل کې د امریکا شارج دفیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي.
The attacks that have been
هغه بریدونه چې په تېرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې هم سلګونه افغانانو لاریون وکړ.
دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي.
امریکا وایي د اسرایلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دا خبري مجله تر اونیو بجو ده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله سوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2018 کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډېرو سختو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
قدردانی میکنم از هر فرد شما.
له تاسو هر یو او له ګرانو کورنیو مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په هیواد کې د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو لخوا حمله شوي او تاسو راغلي یاست. د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوئ، امتحان ورکوئ او بالاخره په پروسه کې شاملېږئ.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستی او ورځ تر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یوه او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې لاریونونو د برکت چې دا یو لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم لږ په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالینډ کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د دغه وزارت وایان دستگیر نظری پرون ازادي راډیو ته ویل
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونو او لوړو زده کړو ماشو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردن.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویلي دي چې د واکسین له کارت پرته خپلو تحصیلي ادارو ته نسي ننوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,43,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اولکه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل سویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل سوي چې د دې ډلې د یو وژل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یو شپه مخکې وژل سوی و. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یو بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیش شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې سوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکار د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریز د ورښت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. هرات اسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 24. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی. لوړه درجه 9 ټیټه 22. او بل اخره د جلال آباد اسمان بوریز وی. د ورښت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړې. راس ویلسن دا خبره ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ځینې برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته یې شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ څو ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه. هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي کار مو ورسره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
The متحده ایالاتونو طالبان په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر ډیره ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ور باندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکیل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلوده راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته
لاړه.
په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د خوالي د ډیرېدو خبره وکړه چې د یوناما څورځي مخکې راپور په اساس که طالبان بریدونه ونه دروي ښایي 2023 کال په تېر یوه نیمه لسیزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي.
د یونامه په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1450 ملکان وژل شوي او 3450 نور ټپیان دي. طالبانو د یونامه دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچوه.
ما سولې د پاره هر څه چې دی وطن په توان کې وکړل. دا مه وایئ چې موږ دوی وایئ چې دوی د جنګ مسؤول دي. ښکلی هلمند څو کورنۍ یو سل او 15 جوماتونه یې شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب پخوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دي، خلک زوړندول دي.
وسله والو طالبانو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې په افغان حکومت تور لګولی چې جنګ ته پلمې لټوي او د سولې د پروسې خنډ ګرځي. په افغانستان کې د جنګونو زیاتېدو د جنګ د ښکېلو خواوو په درنې مرګ ژوبلې سربېره لویه برخه ملکیان زیانمن کړي. د یو این ایچ سی آر یا د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې سږ کال له 3,60,000 ډېر افغان ملکیان د جنګونو په خاطر له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. دغه ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه یې د طالبانو خواته اړول. نور په یوه راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه ونی تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، دی خبریالانو د زمري په درېیمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړي دي. بیان زیاتوي چې ملت پاک راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینخوا خبری اژانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکوونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانې وایي چې د ملي امنیت لخوا خپره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات و سیریداد امنیت ملی کار نه ده.
تیرونی د ملک پک سیمیز رادیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثناولاسیم چې ویل د شینخوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چارې د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړې ادا چې له والي غوښتي کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والي ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ورته راستولی دي او وطن دوست ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم شوي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولی دلته لا فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اژانس خبریال ستوري کریمي د یک شنبه په ورځ د هرات په پل مالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا 40 دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د وین زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څرغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي اړ شول چې ټول پروازونه په موقتي توګه ودروي، ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سټارز اینڈ سټرایپس خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشي کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر ښارونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشي سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. وروسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې وروسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کماندو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقالې د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي، ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکي او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره صفی الله ستانګزي مرکه کړې، په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه و او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خواوشا یو نیم سل 200 سد پاس افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخوارې نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګري یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نور بس کی. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هر ورځ په سلهاوو افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانانو راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی مګر د جګړې په کچه کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هره ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي هغوی ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي. او بله ګټه به دا شي چې دلته په خپله اوس موږ په خپل قطعنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپله قطعنامه بیا د امریکي کونسلر ته ورکوو چونکې موږ په بهر کې اوسېږو، زموږ غږ ښه اورېدل کېږي. نو که زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس پکار شي.
څه فکر کوئ په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو یې تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي، او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوئ تر دې زیات څه کولای شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي، پاکستان اسټابلیشمنت روغ وایي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د جګړې لامل د ملکي تلفاتو 80% زیاتوالي اندېښمن کړي دي. د کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1600 کسان وژل شوي او 3400 نور ټپیان شوي دي. خو په راپور کې راغلي چې د مرګ ژوبلې شمیر بیا د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2012 ته رسیده. د دغه کمیسیون ویان او د نشرات رئیس زبی الله فرهنگ وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د جګړې زیاتوالي ته په پام سره د ملکي تلفاتو د زیاتېدو احتمال هم شته دی.
د شپږو میاشتو کې د موږ موندنې ښیي له بده مرغه د جګړې قواعد او اصول نقض شوی ده یو ځل بیا، او دا د سخت اندېښنې وړ ده چې هم طالبان او هم امنیتی ځواکونه دوی پرله پسې د جګړه قواعد او اصول مراعت نه کوي، او د ملکی کسان او ملکی خلک په دې جګړه زیانمنونکي دي. دا د موږ غوښتنه او د ټول خلک هم دا ده چې دواړه خوا دوی باید سولې ته ترجیحات ورکړي.
د راپورونو له مخې په وژل شوو کې 1450 ښځې هم شامل دي او 1001 نورې ټپیانې شوي دي. همدارنګه په دې راپور کې 318 ماشومان هم شامل دي چې وژل شوي او 1300 نور ټپیان شوي دي. خو د دې وژنو عاملین څوک دي؟ د کمیسیون په اصلو کې د 50% وژنو پړه پر طالبانو، 22% پر نامعلوم وسلوالو او د 15% پړه پر افغان ځواکونو چوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون په وینا چې ډیری تلفات په ځانمرګي بریدونو، موټر بم چاودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي بریدونو او هوایي او ځمکني بریدونو لامل دي. دغه راپور د خبرولو په خبرګون کې د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویل چې د ملکي وګړو د ژوند ساتنه د حکومت لومړیتوب دی. دغه وزارت د ویان مرسیال فواد امان:
طالبا عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها در افغانستان هستند، به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات.
طالبان د ملکی تلفات و اصلی لامل دی. هغوی په قصدی او مستقیم ډول خلک په نخښه کوي. دوی د خلکو کورونه د اډو او د هغوی ښځې او ماشومان د ډال په توګه کاروي. د افغانستان خلک او نړۍ په دې پوهیږي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ژوند او ملکیت د ساتنې مسؤلیت لري، او دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې دریغ نه کوي، او دوی د عملیاتو پر مهال خورا احتیاط کوي.
خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون راپور او د دفاع وزارت ادعا رد کړه.
موږ دغه نظر ردو. اول خدای د بشر حقوقو کوم کمیسیون چې دوی د کابل ادارې د پروپاګند اداره ده، موږ په بېطرف نیات په توګه نه پېژنو. دوم دا چې موږ په دې هېواد په ګڼو سیمو کې معلومات خپاره کړي دي او راپورونه هم خپاره کړي دي چې په دې تېر یو میاشت کې دوی په مختلفو سیمو کې مساجد بمبار کړي دي، د معارف مدیریتونه په ولسوالیو کې بمبار کړي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په دواړو خواوو غږ کړی چې د جګړې اصول مراد کړي. کمیسیون په ملګرو ملتونو غږ کوي چې په افغانستان کې د ملکي شخړې پای ته رسولو لپاره خپلې ټولې وسیلې وکاروي.
اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دا ګواښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیان کې ورکړی. ایران تورن سوی چې د پنجشنبې په ورځ د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یوه تیل وړونکې بیړۍ په بی پیلوټ الوتکې سره په نښه کړې ده او دوه کسان یې وژلي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا ورسره د امریکا متحده ایالاتونو هم د یک شنبه پورس ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په ویته لوړن کې بیړی باندې په مرګونی بریټ تورن کړه او ژمنه وکړه چې د غبرې ته په مناسب جواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي نشته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا بریټ ترسره کړه. خغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې د غبرې لپاره هیڅ توجه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د غبرې د مناسبه ځوابولو لپاره په خبرو بوخت دی. له بلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تېل وړونکي بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تېړونکي بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و، خو ښاغلي راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بې پیلوټ الوتکې کړی. د پنجشنبې په ورځ په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ هغه د ډرون حمله یاده کړه، د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلي روب دا برید بېرحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال او یو کوخای له خپل بریتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونو په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو ستر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کښتۍ باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت ویل نړیواله ټولنه باید ایران پوکړي چې لویه تیروتنه یې کړې، خو ایران بیا په دې تېلوړونکې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس یې نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هیوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
تاسو آزادۍ راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. کابل کې 15,000 ښځو او نارینهوو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د کاناډا په تورنټو او د فرانسې په پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلان واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نښه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. د پېښې کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یو بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنول، خو جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده.
دا ژوند رنگونه.
سلام، تاسو نوم څه دی؟
السلام علیکم، زما نوم سمیرا دی او زما دغه متخلص کوم.
سمیرا جانې، درته وایې چې کوم شیان خرڅې دکان کې دي؟
په دې دکان کې د ډسکاولونو، بوتونو او کمربندونو ټول شیان د ځای خرڅېګو.
ها، دا شیان افغاني دي کنه د خارج نه راوړي؟
نه نه، دا شیان کنه دي ټول د افغاني دي، ټول هم د ځای جوړوي کابل نه او دا ټول د سامان دي.
درته وایې چې د چیشي سرمن ده دلته ډیره؟
دا ټول د اوسې سرمن دي.
دغه د افغانستان کې هم دلته پلاس جوړیږي،
یو ځای پلاس جوړیږي او یو ځای په ماشين جوړیږي. دا پلاس چې جوړیږي او خزینه ټول جوړیږي، بیا یو ځای چې سخت دی دا نارینه.
ښه ښه، دلته زګور ما بعضی شیان د سی په تارونو باندې، پرنګ تارونو باندې ګلان ګندل شوی دي. دا څنګه؟ دا تاسو خپل جوړوي؟ یعنی تاسو ته خزي جوړی کنه؟ دا ماشيني
نه نه دا شیان کې د ټول د خزه جوړیږي د لاس باندې بمدارنګ مونږای د سکاولونو می ټول د لاس کار دی
به چونه ده هر یو د سکاول څونه به لري
اخه ار د سکاول د خپل بای لري ار یعنی بای په یو اندازه نه د یو نیم زر نه تر دوه نیم زر پورې بای لري
اها ډیر ښه مشتریان مو افغانان دي که خارجیان
مشتریان مو ټول عام افغانان دي عام خارجیان دي ځکه دا چنګ کې نه دي ټول خوښ لري او استفاده کوي
ها ښه یعنی افغاني ترمنې بوی لري او خارجیان هم د همدې لپاره خوښوي چې دا بوی لري
او ډیر سمه ده
اها ډیر ښه ښه څنګه او ته خو خارجي نه یې دا بوی په تاوان دي بد نه لګیږي
نه نه ولې بد کړي دا ښه ډیر بوی ښه خوښ مې راځي